وخت د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. له شمالي وزیرستان د بیکورسو خلګو په سلګونو شمیر کې ناروغي کېدل، د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه او پوښتنه د واک کورکولو پریکړه، د شمالي وزیرستانو په عملیاتو کې شفافیت، د بیکوري پر بیکورسو خلګو پر ژوند اغیز او همداشان د بیکورسو خلګو د بنو پر شار باندې څه اغیز، دا هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. او خو تر دې ټولو لمخه به اصرار علم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقې په غونډه کې پریکړه شوې باید چې د هیواد په اوس په ملک کې د څه قسمه بدمنۍ پیښو د مخنیوي لپاره دولتي انتظامی په غوښتنه مرسته وکړي. خبرونه کې د میرمنو ماشومانو د یو سپیټال چارواکي وای د شوالی وزستان د کډوالو 4,325 ناروغه میرمن او ماشومان ورول شوې دي، او د افغانستان په کابل ښار کې ځانمرګي بریدا یو تن وجلې او د نور جوبل شوې دي. او زه خبرونو تفصیل په بونو کې د میرمنو ماشومانو د یو سپیټال چارواکي وای د شمالي وزیرستان د کډوالو 4,325 ناروغه میرمن او ماشومان ورول شوې دي. په بونو کې د دریو لوی روغتونونو مشر ډاکټر جانګیر خان نن مشال رتویل دي، په دغه مریضانو کې 6,000 درې پکې ماشومان دي، ډېرې په لار د سفر دوران د ګرمۍ او لوګي تندې د لاسه بیمار شوې دي. که څه هم د ډاکټر جانګیر په خبره مریضانو ته ټول اسانتیاوي ورکړل شوې دي، خو بیا دغه ناروغ ماشومان خپلوان وایي په هسپتال کې هیڅ تنظیم نشته او ماشومان یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه یو مور وایي بلخو د مشال رود خبریا لمخې په بنو کې د کډوالو ماشومان ته د پولیو ضد تاسک ورکول کمپین هم شروع شوې ده. یاد وي چې پاکستان کې د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقې په غونډه کې پریکړه شوې باید چې د هیواد په اوس په ملک کې د څه قسمه د بدمنۍ پیښو د مخنیوي لپاره دولتي انتظامی په غوښتنه مرسته وکړي. د مشال رود خبریا لمخې پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې ویل شوې چې د آئین د آرټیکل 245 لمخې ولسی انتظامیا د څه قسمه مرستو لپاره له فوج مرسته وغواړي، نو په اوس بردوی د کومک لپاره ځان رسوي. دا فیصله په ځانګړي ډول په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې د امنیتي اندېښنو له وجې شوې. په غونډه کې ویل شوې چې د کابینې ډیویژن لخوا د نوټیفیکیشن جاري کېدو وروسته به یاد امنیتي پلان عملي کېږي. یاد دې وي چې په پېښور رپورټ د مسافرو په یو جهاز تر حملې وروسته د اسلام آباد په ګډون د هیواد په لویو ښارونو کې په مهمو ودانیو له وړاندې پوځیان ودرول شوي دي. د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټیس ناصر الملک ویلی دی که ریاستی ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخله اختیار شته. پرون د تلونکي چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی د ریټایر کېدو په موقع د فول کورټ ریفرنس ته په خپله وینا کې ناصر الملک وویل هغه ادارې چې ریاست پرې ولاړ وي باید چې هغه د یو بل د کار کې مداخلتونه کړي. د په خبره ځکه چې د آئین له مخې هر ادارې ته د خپل کار حدونه ښودل شوي دي. نوموړي ویل که ادارې د یو بل د منډیټ احترام نه کوي نو له دې سره د ولس حقونه متاثره کیږي، او د په خبره د ولسي حقونو د خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې عدالتي نظام پیاوړی شي. پاکستان حکومت د شمالي وزستان کډوالو ته په بیړني ډول د 6,000 میټریک ټنه غنم ورکولو فیصله کړي. د پاکستان سرکار ریډي وایي دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانه د وفاقي وزیر اسقدار په مشرۍ کې د کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. پر دې غنمو به 2,428 کروڑ روپۍ خرچه راځي. په کډوالو کې د غنمو د ویش لپاره د نظام جوړولو په غرض د سرحدي سیمو د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ د یوې کمیټې جوړولو پریکړه شوې. یاد وي چې په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 6,000 خلک بې کوره شوي دي. په پېښور کې خبریالان او پیپلز ګوند نن د جون پنځمه د تور ورس په توګه مانځي. په کال 1908 کې د جون په پنځمه د هغه وخت پوځي ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق د پیپلز ګوند د جوړونکي او د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو حکومت وړنګولو او په ملک کې پوځي مارشل لا ولګوله. د افغانستان په کابل ښار کې د نهمې حوزې سره نږدې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د کورنو چارو وزارت له پیښو سره د مبارزې رئیس جنرال محبوب امیری مشال ورته وویل دا حمله نن سهار 6 بجې د یو موټر په واسطه د کابل جلال آباد پر لویه لار شوي. ښاغلی امیری وایي د ځانمرګي برید کوونکي هدف نو معلوم خو لویه لار بیرته د ټرافیک پر مخ پرانستل شوي. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزات او امکاناتو ته سخت اړتیا لري. د هلمند والی ویاند عمر ځواک پر مشال لټول افغان ځواکونه د لپاره چې وکړي چې د سنگین دفاع وکړي دغه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري او په دې لړ کې له ولسمشر سره هم خبرې شوې دي
تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتوانی کې چې د خپل وطن دفاع وکړي د خپل خاورې د خپل ولسوالۍ د خپل منطقې دغه تجهیزات ته سخت اړتیا ده ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي نه وایي هم لیست دي په دغه صحاتو کې.
امریکایي سنټرانو د جمعې په ورځ د افغانستان ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو بښنه غواړم. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوه اونۍ مخکې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول خپل بریدونه یې موسی کلا نوزاد کجکی او مرجی ولسوالۍ ته وغځول. او د یو بل خبر له مخې امریکایي سنټرانو د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوي وي ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي. سنټر جان مکین پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه تر ګل وځي پورې هواره شي. د ده په وینا د جمعې په شپه او بیا د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړو د ستونزو د هواري لپاره خبرې کړې دي. او اخیری خبر د فوټبال د نړیوال کپ په لوبو کوربه هیواد برازیل نیمه پایلوب یا سیم فاینل ته ورسید. تیر شپه برازیل کولمبیا ته د یو ګول په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه. د تیر شپې په بل لوب کې چې تر دې مخکې وشوه جرمني فرانس ته د سپر په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه او هغه هم نیمه پایلوب ته ورسید. اوس په د فوټبال د نړیوال کپ یو سیم فاینل میچ د جرمني او فرانس ترمنځ وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړی کې به د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه هم ولرو. د خیبر پښتونخوا د بنو ډاکټران وایي د شمالي وزیرستان په سلګونو ناروغان هسپتال ته غورغړل شوی دي چې پکې زیاتره ماشومان دي. یو مور څه وایي؟ شمالی وزیرستان د فوجی کاروای لواجی تر 6 لک زیات کسان به کور سوی دی. به کوری پر به کور سو ځوانانو څاغیس کولای سي.
زمون ځوانان دي به کور شوی دي او کمال ته تعلیم خراب شوی دي روزګار یې خراب شوی دي. دا خلک د نورو خلکو په لاس باندې ورشي او کدي شي چې اندیشنې دا دي چې دا په غلطو لارو باندې استعمال شي.
او د شمالي وزیرستان به کور سوی دغه زیاتره کسان په بنو شار کې ژوند کوي. نو خپل د کډوالو د غلوی شمیر د بنو پر شار پر ماجګری څه اثر کړی دی؟
بنو په مختلفو سړکونو باندې مختلف کډوال هم تیرې هغه تلارو موټرو کې اوس هم برانه را روان دي. بنو د مازیګر هغه رنگ چې کوم دی آی انتهایی تیکا دی.
او یو شمېر نور رپورټونه د افغانستان او یوکرين په اړه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا د بنو هسپتال ډاکټران وایي د شمالي وزیرستان به کور سوی په سلګونو کسان ناروغه سوی دي او هلته د علاج لپاره ورول سوی دي. په ناروغانو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې تر 6 لک زیات خلک به کور سوی دي. تفصیل د مشال ډو خبريال عمر دراز وزیر زخم پښتلې دي.
په ځلابنو کې د زنانو او ماشومانو روغتون ډاکټران وایي د شمالي وزیرستان کډوالو راتګ سره په روغتون کې د ناروغانو شمیره یو په سوچنده زیاته شوې. د یاد روغتون ډاکټرانو په وینا تر اوسه پورې یوازې د شمالي وزیرستان 4,325 ماشومان او زنانه روغتون ته د درملنې لپاره راوړل شوي، چې پکې زیاتره ماشومان د لوږې، تندې او سختې ګرمۍ وهلو له وجې په یو شمېر ناروغۍ اخته شوي. هاشم علي خان وایي پاک افغان پولې سره نږدې پراته وو چې نږدې افغانستان ته یې کډې وړلې شوې، خو د ده په وینا خیبر پختونخوا بنو ته راغلل چې اوس پېخ پیمانه دي او ماشومان یې په ناروغۍ اخته شوي.
افغانستان خراب بونډری لاند په ګنټا وسته شي په میز یې نه وسکي په دې کې میز چې دام خپل پاکستان دا خو پښمونی چې روغلی ویلې چې میز ته سانه شول ملاو کې سیما دو خپل یار سه ویل کې ار مرشوال خړی ار مرشوال سه دینار مړ شوې او په ګرم دانا مارې دانا خال ته په شوای دا چې خو یې هم چې مړه دا وای خو چې په میز دا لاس نه وای روغلی چې سیما دو بمباری دار باندې خړی او حکومت پتال سه ګرم نه پته را دي دی.
بنو ماشومان او زنانه او روختون کې د شمالي وزیرستان یو میرمن مشال ریډیو ته وای ماشومان یې سختې ګرمۍ ووهل او په کایونو او دستونو سر شوی دی.
تکلیف دا پرونی چې بدل ګرځي نه سي دي بل دي په غرینه سي یاد کې څه نه سي یاد کې اور سللی او دا وړه ویر کی سب سر غلی مولینا ویر سره وړي کی ویر کی او سمانی نه مار شي پوتې دي چر ګرځي او غوړ نی میا شي پوتې دي اس دل تاسو کاټال ته دا وړه ویر کی نن مچ سیم ابرز کې میز دا ویر کی روغ ویر په هوی
د بنو درو روختونونو مشر چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر جہانگیر خان مشال ریڈیو ته وی د شمالی وزیرستان کډوالو پراتک سره په هسپتال بوج زیات شوه او د لپاره یې پورا انتظامات کړي.
صدا کې فډیر کوم د لوډ خو د چې په دې وجه چې دا موږ درونه پوینې چې کوم د دې علاوه د وجه نن راغلي دي هغه رو رو سټي کې پای ته پته لګي چې موږ د لپاره کم کم د کې سہولیات مهیا دي. دا تعداد برور جتي کی کوشش تا کو چې موږ خپل خپل سہولیات دا غي مطابق سټاف هم زیات کول کما د میډیکل کالج سم ډاکټرانو اپ چټي نو دا ټول چې کټې نه ماتن سر کې دا رنګ له ډاکټر دي هم کې پوره ټول واسو چې کم کې پوري کوشش کی د حکومت طرف نه موږ ته هدایت دي چې د دوانو کې هیڅ قسم کې
خدا یاد روختون نورو ډاکټرانو بیا د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وي بنو ماشومان او زنانه او روختون چې دا اول نه په کم حال وو هماغه حال یې دی او د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره هیڅ نوې بندوبست نه دی شوی چې ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. د روختون یو ډاکټر وي تر اوسه کسه هم د شمالي وزیرستان زیات شمیر ماشومان او زنانه دوی روختون ته وروړل شوی خو یوازې تر اوسه پورې یا د روختون کې شپږ سوه ډراپونو نه علاوه نور څه نه دي راوړل شوی او د ده په وینا په روختون کې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د ډیرو دوایانو او انتظاماتو ضرورت دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته بیا د سند صوبو چارواکو د شمالي وزیرستان تر 200 زیاتو کډوال دغه صوبې ته د اور پرېښدو اجازه ورکړې ده. بل طرف بیا سندي کمپرست ډلو سند صوبې ته د کډوالو د تلو په اړه سخت خبرګون ښودلې دي. د دغه ډلو مشران وایي د سند صوبې ته د کډوالو د ورتګ لامل د سند صوبې خپل خلک پاکلیت کې د بدلودو ویره زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د سند یونایټډ پارټۍ مشر جلال محمود شاه پکور کې 13 ورځ د ترسره شوې غونډو وروسته یو شمېر سندي قامپرسته ګوندونو او ادیبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی حکومت باید نور کډوالو ته په سند صوبه کې د اوسېدو اجازه ورنکړي. شنن کې وایي سندي قامپرستان ویره لري چې دې صوبې ته د کډوالو په پر لپسې توګه دراتلو وروسته به دوی په خپل خاوره کې په اقلیت کې بدل شي. د سندي ژبې صحافي امداد سمرو راته په دې اړه وویل
ان کو اعتراض یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد
سندھی کام پرست پدے کڈوالو زک نیوکی کوی چې د پاکستان تر جوړې دورستو کلمړی زل دلت ډیر مهاجرین له هندستان راغلل. بیا په 1921 کې د بنگلاديش د بیلې دورستو ګنش مر بنگالیان او برمیان هم دلتا آباد کړي شو. په 1928 کې په افغانستان کې د انقلاب وروسته هم ګنش مر کډوال دې صوبې ته راغلي دي. په دې وروسته یو کې په قبایلی سیمو او سواد کې د عملیاتو لوجه هم ډیره کورنۍ د سینسو مرکزی خار کراچی تا راغلی او وس د دې خار د آبادی په تناسب کې دومره بدلون راغلی چې دومره پښتانه په پیښور کې هم نه دي میشتا څومره چې کراچی تا راغلی دي. دغه حال د بلوچو او نورو هم دی. سندیان په کراچی خار کې په 1940 کې 80% وو. وس د دوی د آبادی شمیر په کراچی خار کې یوازې 5% ته راکوس شوی دی او همدا وجه ده چې سندیان نه غواړي چې نور کډوال دې صوبې ته راشي. سندی قام پرسته مشران دریز لري چې کله قبایلی سیمو څخه د فوجي اپریشن له وجې کوم خلک بې کوره کیږي هغوی باید په خیبر پښتونخوا او یا نږدې صوبې پنجاب کې ځای په ځای کړی شي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو وایي د پاکستان له بېلابېلو برخو او په تېره بیا د قبایلي سیمو څخه راغلو کډوالو په بڼه شرخوخي هم کراچۍ ته راغلي چې له امله یې د دې ښار امنیتي وضع پیچلې شوې ده. دی وایي د هغې ځایونو څخه چې په بېلابېلو وختونو کې ترې خلک دلته راغلي په دې کې داسې خلک هم شته چې یا خو طالبان دي او یا د هغوی خواخوږي دي. که څه هم سند حکومت بې کوره شوو خلکو ته د کراچۍ په لور د نه راتلو ویلي خو سندي قام پرسته ګوندونه د سند صوبې په حکومت تور لګوي چې دوی د یوې ځانګړې منصوبې د لاندې د پاکستان د نورو سیمو څخه ورغلي خلک په سند صوبه کې ځایوي. قانون پوهان وایي د پاکستان اساسي قانون هر تابعیت لرونکي ته د دې هیواد په هره برخه کې د اوسېدو او کاروبار کولو حق ورکړی دی. بلې خواته په کراچۍ کې میشت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک کراچۍ ته په تګ راتګ کې د سند پولیسو له سخت تلاشۍ او ناروا چلند څخه سر ټکوي. هلته بیا د سند صوبې پولیس چارواکي وایي د شمالي وزیرستان څخه ورغلي 240 کډوال دوی رجسټر کړي او دوی ته یې سند صوبې ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. د دې ترڅنګ قانوني اسناد نه لرونکي 225 کسان امنیتي سرتیرو په تیرو 12 ورځو کې نیولې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج د روانو عملیاتو له کبله یو ځل بیا په لکونو پښتانه بې کوره سوي چې لویه برخه یې د خیبر پښتونخوا، بنو او د افغانستان خوست ولایت تللې دي. پوښتنه دا ده چې د بې کوره کېدو نور څه ترڅنګ په ذهني او ټولنیزه توګه پر خلکو څه اغېز لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر تر 6 لک اوښتی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په دومره لوی شمیر پښتانه بې کوره سوي دي. تر دې وړاندې په افغانستان، سوات، جنوبي وزیرستان او نورو پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ او د هغوی پر ضد د عملیاتو له کبله په لکونو پښتانه بې کوره سو چې زیاتره لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د ټولنیزو او ځوانانو د چارو له کارپو رازق فهیم څخه مې وپوښتل چې د جګړو له کبله کور او کلی پرېښودل خلک له کومو ستونزو سره مخامخوي. نو هغه وویل
ژوند پوره روخ شې دی، هغه ته یو رنګ داسې تاوان ورسېږي چې هغه کلونه او نسلونه اخلي چې هغه بېرته ورکېږي. معاشي او سیاسي تکلیفات خپل ځای باندې، خو چونکې هغه خلک تا نه قبلوي، یعنی که ته د هغه ښار په ژوند کې بنیادي رول هم لوبوي مګر د قبولیت هغه بحران چې دی هغه نه حل کېږي، نو هغه آیسولیشن چې دی که هغه په خپل وزن ته دارنګ تاوانونه پېښوي او دارنګ شان راوړي دغه شار د ژوند لپاره هم او دغه خلک چې هغه لاځای د کورسوي هغه هم تر هغه تکلیف تېرېږي او مسلسل تېرېږي.
په بې کورسو کې د لوی عمرو په ګډون ماشومان او ښځې هم شامل وي. دا چې د کډوالۍ زیاته اغیزه د کوم عمر پر خلکو وي، رازق فهیم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
که هغه زاړه دي مطلب د په نورو خلکو باندې انحصار زیات لري، یا واړه دي ماشومان دي او ځوانان دي او ښځې دي، چونکې هغه کورونه وران شي هغه خلک چې تاسو ته کور ته شی وراوړي یا ګټه کوي یا دغه کوي هر سړی په خپل فکر کوي مړي پکې اوسي هغه پکې اوسي فیملي سټرکچر زما نو زما دا خیال دی چې یو خدا دی چې د خلکو مرستو ته آماده کېدل ضروري دي، مګر له هغه سره سره په خپلو نسلونو باندې په خپلو ماشومانو باندې خیال کول او نظر ساتل دا ډېر ضروري دي.
له قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د مدني ټولنې غړي نظام داوړ څو ځله د خلکو بې کوره کېده او هغوی ته ورپېښې ستونزې له نږدې څارلې دي. نظام داوړ په پراخه کچه د ولس د بې کوره کېدو د اغېز په اړه مشال ریډیو ته وویل
جنوبی وزیرستان نا خلق یا د نور چ منگولی د لسن سلاړ کراچی تا اولته غلط کرونو تلاش وا چولو بدل تم داسې ام دیش نیشتا چې دا خلق چې کم زمون ځوانان دی به کوراشی وی دی او کم حالت تعلیمی خراب شوی دی روزګار یې خراب شوی دی دا خلق د نور خلقو پلاس باندې ورشي او کې دی چې ام دیش نه دادی چې دا په غلطو لارو باندې استعمال شي
لکبالی سیمو بے کورسوی خلق وای چی دوی تنه یوازی په ځانی او مالی توګه زیان رسیدلې بلکې د دوی اقدار هم تر پښو لاندې شوی دی نظام دا وړ دی ستونزې ته داسې اشاره کوي
زمونږ چې کوم ځنا ناراغلې دي هغه ځان سره بورکې نه دی راوړي چې موږ ورته بورکې وایو یا سو کوړه ټکرې وایي په صدرو کې یا بهر به صدرانه حالت جنگ کې را تختدلې دي نو هغه زمونږ چې کوم پردا سیستم دی یا زمونږ کوم اقدار دی ناغام ډیر زیات خراب شوی دی په دا صورت حال کې
د یادونې وړ ده چې پاکستانی پاوز د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او تر اوسه یې د پای ته رسولو نیټه نه ده په ډاګه کړې د کوم له کبله چې د بې کورسو خلکو د ستنېدو برخلیک لا هم نه دی معلوم
د بوې کور کېدو پر خلکو پر ذهني او ټولنیز ژوند باندې څه اثر پرېوځي بوریوال کاکړ رپورت درته وړاندې کړی او دا چې له شمالي وزیرستانه بیا بې کوره سوي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې ژوند کوي او هلته دوی د پاره کمپ هم جوړ شوی دی دا چې د کډوالو په لوی شمېر کې شتون خپل د بنو د ښار پر ژوند او ژواک څرنګه اغېز کړی دی د پښتنه مې د بنو له اوسېدونکو لیکوال او محقق محب وزیر زخه وکړه
ما د پارا نن سبا په بنو کې دا فرق دی چې زه چې بازار ته اوسم نو مخکې به زه په موټر سایکل یا په موټر کې ګرځېدلم نو نن زه بهتره ګڼم چې زه پیدل وګرځم چې لکه ګڼه ګوڼه د خلکو په پیدل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه دومره وي چې یقینا لکه د سا د تربتېدو سرحده پورې سړی ویلی شي چې دلته په بنو کې میاشت ولی ممک کے چی کم کور ماتا پہ 10,000 روپے ملاوے دو پہ کرائے باندے آغا نن پہ 10,000 روپے ہم نے ملاوے گی چی کسو ہم خوراکی مواد پہ آوالے سر بدا ہوئے چی خوراکی مواد گران شوی ندی بلکہ امکان دا دے چی آغا نور ہم آرزان شی زکا چی خورای دیکھو کی مختلف ادارو سر اڈیر خب وافر مقدار کے سامان رازی او آغا زما یقین دا دے چی دا خلق دیرتا دا
نور په ټولنه باندې د دې اثر څه ښکاری په ټولنیز ژوند په کلتور په دغه باندې کنه دا خو یو خلګم دی
په کاکر سره تاسو باور دې نه دی بنو مازی ګر ډیر مشهور مازی ګر یو دې نوم لري په کړه پښتون پاکه بیا خاص کر چې روزه براغله نو په روزه کې باندې بنو دغه مازی ګر نور هم زیات رنگین شو کلی بشو خیسته بشو اوس یو طرف ته بنو مازی ګر خلق راضی نو ورترا د بنو په مختلفو سړکونو باندې مختلف کډوال هم پیاغه سلارو موټرو کې اوس هم برن را روان دي هغه کې ماشومان زنانا بوډاګا نو پاک د بنو د مازیګر هغه رنگ چې کوم دی آئے کې هاي ټیکا دے او دې سره سره چې کوم د بجلی د ستونزه ده نو دا ډېر غټه شوی ده بل طرف ته په خاص کر په خار کې د اوبو د کمېدو هم مخې ته راځي واقعیات اسپاتالونو باندې چې کم لکه مخکې هم نه کافي وو مخکې هم د اسپاتالونو حالت چې کم وو هغه ډېر ښه نه وو بلکې بېخي ښه نه وو اوس وې نور هم لکه پاغې باندې بوج سیوا شوی دی ورسره دا دي چې مخکې به دلته په مختلفو سکولونو کالجونو چې کم ګراؤنډز وو په هغې کې به د مازیګر یا د داسې خلکو د خیرو د تفریح لپاره خلک کله کله ووتل هغې ته بلاړل نو الته هم لکه کډوال ډیر شوي دي د هغه د ناستې د ځایونو هغه کمښت راغلی دی خلک ناست نه شي په یو ځای کولی بزګر دي رهګر دي په مازی
د شمالي وزیرستان څخه چې کم خلک به کور سوي دي او هغه بنو ته راغلي دي د بنو پر ژوند څه اثر پرېوتی دي د هغه ځای اوسېدونکو لیکوال او محقق محب وزیر او چې له مشال ډو سره خبرې کولې فاینانشل ټایم ورځپاڼې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسوالو په ضد د پوځي عملیاتو په اړه مقاله لیکلې چې پکې وایي زیاتره پاکستانیان د دې عملیاتو ملاتړ کوي خو دا باید شفاف او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد وي احمد جازمي د دې تفصیل راکوي
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي دا پاکستان په قبایلی سیمو کې تر 2009 کال وروسته د اسلامي سخدریزو په ضد په لوی کچه پوځي عملیات د حکومت او پوځ په همکاري پیل شوی دی د پاکستان زیاتره ولس د دې عملیاتو ملاتړ کوي چې ګڼوی د میاشتو راهیسی پر پوځ ټینګار کاوه چې د هغو سوال په ضد عملیات وکړي چې هیواد ته خطر پېښوي. خو اوس باید هر هغه څه چې روان دي په شفافه توګه وښودل سي. د خوراک د نړیوال ادارې په چاپه رسنۍ، د بشري حقوقو سازمانونه، ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي موسسې او د ملګرو ملتونو ټولې ادارې وزیرستان ته نه پرېښودل کیږي. ان له قدرتي آفتونو سره د مبارزې پاکستاني اداره هم په یاد سیمه کې رول نه لري. له دې سیمې هیڅ ډول معلومات نه راغونډیږي پرته د هغه څه چې پوځ یې ولسته بیانوي. ورسپانه زیاتوي د پوځ بیان ټینګار کړی چې د ټولو ځایی او بهرنۍ وسلوالو ډلو په ضد عملیات روان دي. ان د حقانی شبکې غونډې هغه ډلې هم نه دي بخښل سوي چې په خوا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته ډېر نږدې وي. خو په دې اړه پښتانه راپورته کړي چې د لشکرې طیبه غونډې له یو شمېر پاکستاني ډلو سره به څه کیږي چې پوځ یې روزنه کړې وه او اوس په افغان طالبانو کې زیاتېدونکی حضور لري. ورسپانه پر مخ لیکي دا ځل ولس په څرګندول د عملیات او پوز ملاتړ په ډاګه کړی دي، خو د ډیر زیات شفافیت اړتیا لیدل کیږي چې دا ډول پاکستانیان او نړۍ په دې قانې سي چې دا ځل پوز او حکومت جدي دي. پاکستان ته پکار ده چې هیڅ ډول ترهګر و نه زغمي او همدغه وخت چې عملی کړي. احمد شاه اعظمي وو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ غونډې په هیواد کې د سیول یا ولسی انتظامی د کومک لپاره فوج ته د هر ډول اختیاراتو فیصله کړې ده. د اختیار د پاکستان د آئین 215 مادې له مخې ورکړل شوی دی. غونډه پرون په اسلام آباد کې شوې وه. تفصیل مو په اسلام آباد کې له ریاض مسخیل پوښتلې دي.
وزیر اعظم په مشرۍ کې دغه یو غونډه وشوه په اسلام آباد کې. دا تقریبا تر دوه غنټو جاری و چې پکې بعضې وفاقي وزیران هم موجود وو. دغه غونډه کې چې کم دا وخت ملکی امنیتی صورتحال دی، بیا خصوصا چې په شمالي وزیرستان کې کومه کاروایی روانه ده، هغې وروسته چې کومې اندېښنې وي د هغې په تناظر کې دا فیصله وشوه چې چونکې په آئین کې د آرټیکل 215 شک موجود دی، دا دغه آرټیکل یا دغه شک تر لاندې حکومت یا سیول انتظامیه کولی شي چې څه وخت هم د فوج مرستې چې کوم ځای کې ضرورت وي هغه اوغواړي او فوج بیا دغه کم ضرورت وي هغه پوره کړي. په دغه لړ کې دا فیصله وشوه چې کم سیول انتظامیه خصوصا په کراچۍ، لاهور او پېښور کې کم داسې قسم صورتحال جوړیږي، نو سیول انتظامیه به کولی شي چې هغې د فوج نه مدد وغواړي او فوج به د دغه مقصد دپاره تیار ولاړي، هغه راځي د سیول انتظامیه د مرستې لپاره.
بل خبردار چې د پاکستان چې کوم نومول سوی چیف جسټس دی ناصر ملک، هغه د نوی یعنی چې کوم چیف جسټس دی تصدق حسین جیلانی د ریټایرمنټ بعد به د پاکستان چیف جسټس جوړ شي، نو په دې فل کورټ ریفرنس چې کوم غونډه شوی په هغه د جمعې پر ورځ په دې اړه باندې څه تفصیل لري؟
جی بالکل، تصدق حسین جیلانی چې کم د پاکستان چیف جسټس دی نن به هغه خپل موده پوره کړي، نن به ریټایر شي او د سبا نه به چې کم نومول شوی چیف جسټس دی ناصر الملک هغه به د خپلې چوکۍ سوګنپورته کړی دی، بلکې هغه به راشي او دغه چوکۍ به سنبال کړي. نو دغه لړکې چې چونکې د تصدق حسین جیلانی په درناوي کې یو فل کورټ ریفرنس وشو، دغه دوران د نومول شوي چیف جسټس ناصر الملک وینا وه چې یو اداره د آئین او د قانون مطابق کار نه کوي نو بیا عدالت سره دا اختیار شته چې هغه مداخله وکړي. دغه رنګ د دا هم وی چې د ولس د حقونو تحفظ لپاره عدالتي نظام چې کوم دی نو هغه مؤثره جوړول پکار دي.
د اوریاز مسخیل په خبر ایجنسی کې خلک د بجلی د نشټوالي د لاسه سر ټکبي دی، وایي چې ټیبلونه بند او د اوبو کمښت سره مخامخ دي او د ایجنسی په مرکزی روغتون کې هم اوبه ختم شوې دي. د خبر خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بجلی دی بحال سي چې د اوبو ضرورت پوره سي. په دې اړه باندې فرهاد شنواری رپورت لري.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي لامل دلته د اوبو قلت پیدا شوی دی او د یو شمیر نور ستونزو سره هم مخامخ شوی دی. د خیبر زخخیل سیمې یو تن ملک اشرف اپریدی د بجلی د نشټوالي د لاسه د پیدا شوو ستونزو په حقله مشال ریډیو ته وایي:
لکه موجوده حکومت شروطلو غټه داوی کړی چې موږ به بجلی صحیح کو، خو اوس دمره زیاته ور خرابه شوی چې بجلی بالکل نشته او ټول کام په مشکل او په تکلیف کې چلائے مونگ تا صرف دمرا بجلی را کرے شی جب تمرا باندے صرف ٹویلو نہ چلے گی بس ٹیک اپ تیرے کے بواخ تیرے ہو خود وبو نہ بغیر گزارا نشی
او دسمی بلتن خیال مدار وای چ دی جنسی پ مرکز روختون کے ہم اب نشتا او اس پکے زائی خلق تھا ڈیر مشکلات تھی
ہسپتال کی وبو دمرا کلات تے چ بالکل وب کے نشتا ٹول ہسپتال گندا دے او واڈو نہ گندا دی لٹینو نہ گندا دی بیماران پ کے بالکل ساتھ نشی تیرے ولے
پ خیبر جنسی کی د بجلی د نشتوالی پ حق ل مشکلہ قبیلی سیمو تا د بجلی ورکول کمپنی یا ٹیسکو ایکسین فاٹا اکرام الله سره رابطه وکړه نو دوی وویل
د ورسک سرکټ چې ډیر زوړ دی دومره لوډ نشي برداشت کولی دغه د وجه نه ډیر لوډ شیډینګ ډیر سی واشه وی دی امید ده ورځ دوه کې به دغه مسله حل شي دا د شیخ محمدو لاین 500 کی وی کی مسله راغلی و مخکې بچ مونږ ته کوم سپلای راتلله نو هغه به مونږ ته د وایا یونیورسيټي ټاون گریډ راتلله یونیورسيټي ټاون گریډ په ذریعہ راتلله اوس مونږ ته سپلای د ورسک گریډ نشوي دا کنه نو امید ده دا مسله به د ورځ نیمه کې حل شي غوی لګي دی غوس مخله فالټ لري کیږي بنن پوری پوشي
د خبر جن سه خلق وای چې د دوی بجلی دی بحال کړی شي چې دوی بو ضرورت یې پوره شي او پروختونونو کې کار روان شي فرهاد شنوار مشال ریډیو خبر جن سه
له خبرونه نیمای دا ورسته هم درته یو شمېر رپورټونه لرو خو د ولسمې بجسوی دي اسرار الله مومند بعد خبرونه لنډیز وړاندې کړي
په بونو کې د مېرمنو ماشومانو د یو هسپتال چارواکي وایي د کډوالو 4,325 ناروغه مېرمنې او ماشومان ورول شوي دي په بونو کې د درو لویو روغتونونو مشر ډاکټر جهانگیر خان نن مشال لري تبلی دي په دغه مریضانو کې چې شاوخوا 3,000 پکې ماشومان دي ډېرې په لارې د سفر دوران د ګرمۍ او لوګي تندې د لاسه بیمار شوي دي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې پریکړه شوې باید چې د هیواد په اوس په ملک کې د څه قسمه د بدمنۍ پیښو د مخنیوي لپاره د ولسي انتظامیې په غوښتنه مرسته وکړي د مشال اډو د خبریال له مخې پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې ویل شوې دي چې د آئین د آرټیکل 215 له مخې که ولسي انتظامیه د څه قسمه مرستو لپاره له فوج څخه مرسته وغواړي نو پوز به د دوی د کومک لپاره ځان رسوي دا فیصله په ځانګړي ډول په کراچۍ لاهور اسلام آباد کې د امنیتي اندېښنو له وجې شوې د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټیس ناصر الملک ویلی دی که ریاستی ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخلې اختیار شته نوموړي دا خبره پرون د تونکي چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی د ریټایر کېدو په موقع د فولک کولټ ریفرنس ته په خپله وینا کې وکړه پاکستان حکومت د شمالي وزستان کډوالو ته په بیړني ډول د 6,000 میټریک ټنه غنم ورکولو فیصله کړې دا خبر د پاکستان سرکاري رادیو ورکړې دی په پیښور کې خبریالان او پیپلز ګوند نن د جون 15 د تورې ورځ په توګه مانځي په کال 1978 کې د جون په 15 د هغه وخت پوځي ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق د پیپلز ګوند د جوړونکي او د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو حکومت وړنګولو په ملک کې پوځي مارشل لا نافذ کړه او تمه دا سبا افغان لوبغاړی روح الله نیکپا د نړۍ د 2 غوره تکواندو لوبغاړو په سیالو کې خپل لومړی لوبه ل خپل بلجیمی سیال سره وکړي د تکواندو فیډریشن یو نړیوال لوبغاړی عبدالصبور عمری مشرډو ته ویل روح الله نیکپا نن خپل وزن ورکوي د اتوار پورز به لومړی سیالي وکړي
د خبرونو لنډیز اسرار الله مومند وړاندې کړل او ست پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي سراج زهر په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټر را لښلې دي
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان افغانستان پوځي چارواکو د زیارت پورس په پینډۍ کې ملاقات کړې ده چې پکې یې د پولو خلاف ورزي لړکي د یو بل تحفظات او شکایت واوریدل او د غرنګ نور یو شمیر چارې هم د غور لاندې راغلي د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان ګاونډي ملکونه دي او دواړه یو اوږد تاریخي نسلي او کلتوري رشتو کې تړلي شوي دي نو په کار دا و چې دواړو ملکونو د امن او دوست ستې داسې فضا قائم کړې و چې ټول نړۍ لپاره یو مثال ګرځېدلې وو ادارې زیاتوي چې دا وخت مکنې صورتحال دا دی چې دواړه ملکونه د نامنیخ کار دي د کومې د ختمون لپاره چې دواړو ته یو بل لاس ورکول پکار دي، ځکه چې دا د وخت اهم ضرورت دی او هم د دوستۍ د لارې ټولې مسلې هوارې دي شي. درې مخ کلی کې چې دغه ملاقات کې دواړو خواو پوځي مشرانو د پلو د حفاظت لپاره د یو بل سره د مرستې ژمنه وکړه او دا شان په مذاکراتو جاری ساتلو باندې هم اتفاق وکړی شو. نو دا د دواړو خواو د خوشبینۍ خبره ده. درې اخیری کې لیکي چې موږ له تیر وخت د غلطو نه سبق زده کول پکار دي او په یو بل باندې باید چې له تورونو نه ډډه وکړو او همدا د دواړو ملکونو په ګټه کې ده او همدارنګ دواړو گاونډي ملکونه ترقی کولی شي چې لکه بل به دې منطقه کې امن پزای شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق رسپڼ خپلې ادارې کې وایي چې د شمالي وزیرستان ځینو مشرانو پیښور کې د خبري غونډې دوران ډیر څه وویل. د دې وینا و چې د لویو قوتونو د جنگ لپاره وزیرستان د لانچنګ پیډ په حیثیت استعمال شوی دی چې ورسره د هغه ځای خلک ذهني مریضان شو او زیاتره کاروبارونه تباه او برباد شو. دغه مشرانو غوښتنه و چې تیرو سلویختو کالو کې د قبایلی خلکو څومره زیان شوی دی باید چې د هغې اندازه ولګولې شي او د نړیوال قانونو مطابق دوی ته معاوضه ورکړی شي. درې مخکې وایي چې په مکمل توګه دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې د لوی طاقتونو جنگ لپاره وزیرستان استعمال شوی دی، بلکې دغه خلکو په خپل غیر ملکیانو ته ځای ورکړی وو او دوی سره رښتې هم کړی دي. د دې سره سره په حکومت او ریاست هم ذمہوري راځي، ځکه چې دوی دغه سیمه په حالات سترګې پټې کړې وي. ادریا اخیری کې وایي چې هر څه شوی دي هغه اوس د ماضي حصہ جوړول پکار دي او سرنګ چې پوز د شمالي وزیرستان اپریشن کې کامیابی ومومي باید چې دا مستحکم وساتي او د تیرو اپریشنونو غلطۍ دوباره ونه کړی شي او د بې کوره شو خلکو هر ممکن مرسته وکړي او چې لدی رستو دوی په عزت سره خپل کورونو ته واپس لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې د مذهبي سختریزي د خوریدو په اړه د پیو څېړنیز مرکز د یوې نظر پوښتنې په اړه یو اداري خبره کړې ده او فارن پالیسي مجلې په یوه مقاله کې د انتخاباتو وروسته د افغانستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده. شاهین بنیرای مهم ټکی دراوروي.
ایکسپریس ټریبیون په یوه اداریه کې لیکلي دي چې د سختریزي له منځه وړل د هیواد د موجوده نسل پر وړاندې یوه ننګونه ده او باید د دې کار لپاره د اوس نه ملا وتړل شي. ورسپانې د پیو پنوم د یو سړنیز مرکز لخوا د راټولو شو معلوماتو او نظر پوښتنو پر اساس لیکلي دي چې د مسلمانانو په هیوادونو کې د سختریزۍ د خورېدو ویره ډېره ده چرته چې آبادی ډېره ده. د سړنیز مرکز د نظر پوښتنې له مخه په پاکستان کې شپږ شپېته فیصد خلک د مذهبي سختریزۍ په اړه فکرمند دي. یو کم شپېته فیصد د طالبانو لپاره هیڅ خواخوږي نه لري. درې دېرش فیصد خلکو د خپل فکر څرګندونه نه ده کړې او اته فیصد خلک یې مرسته کوي. ورسپاڼه لیکي مذهبي سختدریزۍ په پاکستان کې ژورې جرلې خورې کړې دي او د دې په شا د سختدریزه مذهبي نظریې سره سره فرقوارانه اختلافات هم دي. د ترهګرۍ په شا تمبول د یو پوره نسل په وړاندې یو ننګونه ده او باید پاکستان د دې کار لپاره د اوس نه راپاسي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې نه امریکایي او نه افغانانو د تیرو غلطونو څخه زده کړه کړې ده. تر څو چې د تیرو غلطونو زده کړه ونه شي نو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نو وروسته راتلونکي سیاسي بحران ډېر په توندې سره د تشدد په لور تلی شي. مجلې لیکي چې په عراق کې د امنیت د خراب صورتحال له کبله د مغربي میډیا ټوله توجه عراق لور ته ده. لدې وجې دا څه د حیرانتیا خبر نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو نو وروسته خراب صورتحال ته په میډیا ډیر ځای نه ورکول کیږي. خو ولې په افغانستان کې صورتحال د عراق نه کم خطرناک نه دی. مجله په افغانستان کې د ناورین د مخ نیولو لپاره په یو شمیر ګامونو پورته کولو زور ورکوي او په پای کې لیکي چې کچري امریکا د دغه ناورین په مخ نیولو کې سفعال کردار نه لوبوي خو باید ارومرو د سیاسي طاقت په منډه کې د ګټون کې مرسته وکړي د لپاره چې طالبان او القاعده د حالاتونه ګټه پورته نکړي شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د یوکرين په اړه ریپورت لرو. لاغ وروسته بیا افغانستان ته راځو او بیا د پاکستان قبایلي سیمو ته ځو.
یوکرین پرون د یو قانون مسوده منظور کړه چې لمخې حکومت د توانایي پر څنګه زیات کنټرول پیدا کوي. د یوکرین پارلمان یو بل مسوده هم منظور کړې چې د کمپنیو ائتلافونو او ځینو نړیوالو کمپنیو ته په اوکراین کې د فعالیت زمینه برابروي. دغه فعالیت د یوکرین د انرژي سکتور له عصري کولو سره مرسته کوي. سالم مسالی نور حال راکوي.
د اوکراین پارلمان د یو قانون مسوده تصویب کړه چې حکومت ته د انرژي پر سکتور د زیات کنټرول صلاحیت ورکوي. پارلمان دغه راز یو بل لایحه هم په لومړي ځل تر لوستلو وروسته تصویب کړه چې د شرکتونو، ائتلافونو یا کنسورشمونو دغه راز اروپایي او امریکایي کمپنیو ته د فعالیت او د اوکراین د زاړه سوي ترانسپورټي سیستم او د ذخیرو عصري کولو ته زمینه برابروي. د اوکراین صدر اعظم پرون پارلمان ته وویل روسیا تر خپل وسه هڅه کوي پر اوکراین د ګازو د انتقال په برخه کې شرایط سخت کړي. ارسینی یاتسینوکو وویل په نړۍ کې نن سبا د انرژي مارکیټ په کړکیچن وضعیت کې دی. تاسو ټول پوهیږئ چې نن سبا د انرژي مارکیټ په ډیر بد وضعیت کې دی. دا د هغې جګړې یوه برخه ده چې روسیې د اوکراین په وړاندې پیل کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک زیاته کړه د یو قانون تصویب به دې ته زمینه برابر کړي چې اوکراین په مستقیم ډول د خپل انرژي له زیرمو ګټه واخلي. د قانون تصویب دې ته زمینه برابروي چې اوکراین د خپل انرژي سیستم ورغوي. په دې سکتور کې اوکراین د یو لوبغاړي حیثیت خپلوي. د اوکراین صدر اعظم له پارلمانه وغوښتل چې کیف ته دا صلاحیت ورکړي څو د انرژي د سکتور په برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا کار به حکومت ته دا حق ورکړي چې د ګازو پر کمپنیو امر وکړي چې کوم هیواد ته په کوم اندازه ګاز صادر کړي. روسیا چې د اوکراین له طریقه د اروپا زیاته برخه ګاز صادروي د ناتسپی سویو بیلونو په خاطر اوکراین ته د ګازو لیږد درولې دی.
د یوکرین په اړه مو رپورټ اوریدی چې سالیو مسالی وړاندې کړی او هلته بیا د افغانستان هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو امکاناتو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان په خاص ډول هلمند کې د جګړې لشکري لوغاړو غوښتلي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. په وروستیو ورځو کې جګړې او ناامنۍ د هلمند له شمالي ولسوالیو جنوبي ولسوالیو ته لمن غځولې. یو ځل بیا د سالیو مسالی رپورټ وښتو.
په داسې حال کې چې د سنگین ولسوالۍ جګړه لا ختم نه ده او په تیرو درې څلور ورځو کې جنوبي ولسوالۍ خانشین هم د درنو جګړو شاهده وه. د هلمند چارواکي وایي افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د هلمند ولایتي اداره وایي د خانشین جګړه پای ته رسیدلې خو د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکولی سي د سنگین دفاع وکړي پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري.
جناب ولی شیخ تزلی د شبجمپور سره تماس کې شوې ده او د وزارتونو سره وزارت دفاع او وزارت خارجه او نور وزارتونو سره همغږي تماس کې شوې ترڅو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وټوانی کې چې خپل وطن دفاع وکړي د خپل خاورې د خپل ولسوالۍ د خپل منطقې دغه څه تجهیزات ته سخت ارشاد اړتیا ده ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي نه وایي هم لیست لري. په دغه صحاتو کې هغه امکانات چې دوی ته اړتیا لري باید
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی اونې مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول خپل بریدونه یې موساکله، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالیو ته وغځول. په سنگین او نورو شمالي ولسوالیو کې د ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر لا دقیق نه دی معلوم. خو د هلمند چارواکو پرون وویل چې د خانشین په درې ورځنۍ جګړه کې نږدې 70 تنه وسلوال وژل سوي او 50 تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولی ویاند وایي دغه وسلوال چې ډېرې بهرنیان دي په پاتې ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ سوي خو یوازې په سنگین کې مقاومت کوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د جګړې لشکري خو وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ادارې ویان رفیع الله ستنگزی ازادي رادیو ته وویل چې ادارې د جګړې لشکري لغړو سره په همدې هدف خبرې پیل کړي.
موږ د جګړې لشکري لور سره خبرې اترې لرو او همدغه برخې سره کار کوو ترڅو دوی د جګړې قوانین ومني او د جګړې قوانینو یا د بشر بنه نړیوال قانون پر وړاندې کې دوی سره خبرې اترې لرو ترڅو په جګړه کې لشکري لوري وکولای شي چې ملکی تلفات کم کړي او یا د دې ملکی تلفات دوی په خپل جګړه کې ونه لري.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې د دې ولایت له شمالي ولسوالیو څه باندې 3000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي چې اجل مرستو ته اړتیا لري.
هم صالح مصالح د هلمند پر نامنه یو د والي لوایند عمر څواک سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې ورځ پښتلې چې وسلوال څنګه وتوانېدل له شمالي ولسوالیو خپل جګړه جنوبي ولسوالۍ خانشین ته وغسوي. د هلمند د والي وایند عمر څواک جواب وو
د نوزاد او کجکی او مسخله امنیتی وضعیت تر ډیره بدې ته شوې ده او امنیتی وضعیت په کې ډیره ښه ده. او یوازې سنگین پاتې دی چې په هغه ځایونو کې موږ عملیات روان دي په سروان کلا بوستنزو کچیزو مسوزو په ځینو ساحاتو کې چې هغه ځای کې ډېرې منطقې ماینونو پاش کړي دي او افغان امنیتي ځواکونه هغه ځایونه تړلي دي او په بشپړه توګه عملیات روان دي په هغه ساحو کې تر څو هغه ساحې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاتې.
دا چې جنگ یوه نیمه هفته دوام کوي د خپل د افغان ځواکونو کمزوري او د مخالف لوري قوت نشي ستاسو په نظر؟
د هلمند هغه ځینې سیمې چې مخکې له هغه نه وسلوالو مخالفینو تحرکات کې درلودل فعالیتونه کې درلودل هغه د هلمند یوه باغران ولسوالۍ ده او بل دیشو ولسوالۍ ده چې دا حمرز ولسوالۍ ده. دیشو ولسوالۍ چې هغه برمچې ته لار آزاد خلاصوي او خریدونکو کې وسلوالو مخالفینو ډېر فعالیتونه کول. مېن جوړونه هم دغه ولسوالۍ څخه کولې. دوی یو غیر منظم او پراګندا جنگونه په ځینو ساحاتو کې شروع کړل. یوازې د سنگین ولسوالۍ هغه ساحه چې په هغه کې بشپړ عملیات روان دي خو موږ افغان امنیتي ځواکونه په وخت سره ورسېدل او دوی یو ځای کې نه چې بلکې ډېر ولسوالیو کې او د ولسوالیو په ډېرو برخو کې خپل متحرک او پراګندا حملې شروع کړلې. په دې اساس سره دوی د دوی مخنیوي لپاره یو منظم پلان او منظم وخت اړتیا ده چې ژر تر ژره مخنیوی باید چې په دې اساس سره موږ وتوانېدل چې د دوی مخنیوی وکړو. ډېر ژر لکه جنوبي برخو چې جنگ پای ته ورسېده او دوی ته هم درانه تلفات او خپل په دې کې موږ یوازې 3 نفر زخمیان سرحدي پولیسو او ملي پولیسو ملي ولته او هم داش یو نفر شهید لري چې مورسله څلور ورځې په دې کې د جنگ شدت پیدا کړی و چې تاغز مندې کوي او د کلای سبز او کلای نو په دې ساحو کې خانشین ورسوالۍ اوسله غنه پای ته ورسېدل او هم په ډېر موافقت پر هغه عملیات چې مخته ولاړل او ټول ساحې ته خپل کوشش لاندې راغلل. اوسنۍ ستونزه اوس چې وسلوال مخالفین مقاومت کوي د سنگین ورسوالۍ په ګستانزو کټیزو مسیزو سروان کلاس مو کې چلته عملیات روان دي او د خپل مقامت د عملیات مقابل کې شي.
زوکت ویل کیږي چې دغه شمالي ولسوالۍ څخه په زرګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې دي چې مرستو ته اړتیا لري او ځینې ماشومان په نس ناست یا نور ناروغي او اخته شوې دي. افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه څه اقدامات کړي؟
موږ د دې سربېره چې یوازې مو نظامی برخه ته د جګړې د مخنیوي لپاره کوم پلان نیولې دی او د دې لپاره چې مخنیوي وکړو سربېره پر دې باندې مو د خلکو د مشکلاتو او د ملکي کسانو د مهاجرینو او د تلفاتو د زخمیانو د شهیدانو د ټولو شهر محمدي نظر نیولې دي. والي صاحب خپل اړوند وزارتونو سره لکه صحت عامې او زید اواتیس او مهاجرینو وزارتونو د سره په تماس کې وو او رئیس جمهور 15 میلیون افغانۍ نقدي مرسته کړې او هغه ورباندې وویشل شو او تر څنګ موږ د 3200 کورنیو سروې وکړل چې د اکثریت یې د سنگین ولسوالۍ د شمالي برخو د هلمند د غوی لپاره موږ غیر خوراکي او خوراکي توکي پیدا کول تر څو شرط ترجره ورته ورسو. تعداد نه بده معلوم چې تر اوسه به څومره خلکو ته تجزیه شوی او خپل ور باندې روانه ده چې سنگین ولسوالۍ هغه جنگ ځپلي خلک چې هغه ځینې ماجر سوي دي د جنگ لامل هغه ته شرط ترجره مرسته ورکړه.
دا د افغانستان د هلمند د والي ویاند عمر ځواک چې له سالي مسالې سره خبرې کولې. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره د جمعې پر ورځ ولیدل او وبخښي د زیارت رسول د لوپمنتی مسلو پر پاک افغان غړي پولي د ترستانو د مرکزونو او شمر نور موضوعات ور سره پاړی خبري وکړي. پاکستان په دې کتنې کې په افغانستان کې د پاکستاني وسوال طالبان د مرکزونو د شتون موضوع راپور تکړه. زبیح الله شفق په دې اړه له پېښور رپورت لري.
د افغانستان یو جګپوړي پوځي پلاوی د پنځشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال یو شمېر جګپوړو پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک سي او غړي په افغانستان کې نشته. افغان دولت دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه افغان دولت غوښتي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان کې د میاشتو پاکستانی وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي چې بهرنیو ترهګرو ته پناه کول د افغان دولت پالیسی نه ده، بلکې افغانستان په خپل د تروریزم ښکار دی. د افغانستان پوځي پلاوی ترقی ورسته پاکستان ته سفر کړ چې د جون په 28 نیټه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر ډاکټر رنگین داد فرسپنتا په مشرۍ یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر کړو او له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د سمون لپاره د ګډو هڅو غوښتنه کړې وه. کله یوې خوا د پاکستان پوځي مقامات وایي چې له افغان پلاوی سره په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مرکزونو د شتون موضوع پورته کړی، نو له بلې خوا افغان پلاوی له پاکستاني لوري غوښتي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د وسلوالو پر ګډون د کوټې د شورا پر خلاف هم کوټې لګامونه پورته کړي او پر کونړ د توغندي ورولو دروي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي که څه هم پاکستان ته د افغان پلاوي وروستي سفر نه مهم بولي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم د اعتماد کمی دی چې له امله یې ښایي ترهګر له دې حالاتو ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
حالات کې کوئی طرف ته افغانستان کې دغه حالات طالبانو ته یا ملټنس یا نور خلکو ته اینټی ډیموکراټک فورس ته پیدا شوی نه بل اړخ ته پاکستان می په کنفیوژن کې اخته کړی دی. په کار دا چې د جوړ ملکونو چې کوم سکیورټی فورس دی یا د هغو کوم مشران دي، نو هغه د دغه سیاسي حالات یا د مشکلات تور ته په لیول باندې یا د انټلیجنس په لیول باندې د یو سره همکاري وکړي، کوم هدف چې ممکن وي، نو هغه خلک چې هغه دلته کې په دې ریجن کې د نورمال مسله جوړوي یا په فورس باندې کې یا په لس باندې دولتونه باندې حمله کوي، دا وو مخنیوی دی چې دا غیر د باسي ردی کومیا چې کوم اختلافات دي یا د بارډر کوم مسلې دي یا کوم تورونه کوم څه چې لبن دا غیر باندې خبره کې شو.
دا پاکستان حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو طالبان د مشر د شتون ادعا کوي چې د دې تحریک عمومي وایند شاید الله شاید د جمعې پرز له بهرني خبري اژانس سره په مارکه کې ویلي چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه بلکې د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د پاکستان پر خوا په قبایلی سیمو کې دی. یاد دي چې پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وایي چې افغان دولت د عملیات پوښتو کې پر پاک افغان ګډي پولي امنیت لا سخت کړي او دغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له وزیرستان افغانستان ته وړي.
دا زبی الله شفق چې له پېښور څخه رپورټ راکولی. اوس هم جو د پېښور او مومند ایجنسی په لوی سړک باندې ځای په ځای باندې د سرو بادنګړو ډیره پراته دي چې د خرڅونکو په وینا سش کال یې قیمت ډیر کم شوی دی. په دې اړه باندې نور حال راته شنواز ترک ځای راکړي.
سکل د شوقدر نه د پیښور د لوی سرک په غاړو لوی لوی ډیری سره باټنګن پراته دي چې قیمتونه د پروس کال په نسبت یو په 15 کم شوي. پروس کال د روزي میاش کې د سرو باټنګنو بیا د اویا نه تر اتیا روپی پورې و، ولې سکل د اتنا تر د دوړو روپی پورې دی یو کیلو بیا ده. ځینې کروندګر وایي چې هر کله چې یو سیزن کې کومه سبزی ګرانه وي نو په روان سیزن کې هغه ارزانه وي، او دا ځکه چې کروندګر هم دغه سبزیانې زیاتې وکړي. ولې بل خوا ځینې کروندګر دا هم وایي چې د وزیرستان عسکري اپریشن سره افغانستان ته پتلون کولارو سختې راغلي دي او د هغوی مالونه خو نه ځي.
لال محمد نه خرڅي کې ګاه کې نشته دې منډل له څو نه راځي، ټول حالات خراب دي، اپریشن دي په هغه ځینې نومونه ده چې خو تاسو ګاه نه راځي چې راشه مونږ ته وګورئ په نیم لګو په سودا ما کړل او دواله کنه کوي ټول تاوان دي.
عمر سید خان نومي او بل خرڅون کې چې د پهلوان قلعه شوقدر وسیدون کې دی وای چې سک کال سر باټنګن زیات کړل شوی.
پرس کار روزه کې پویا اتیا روپیا کیلو او سخ کار شل پنځل لس لس په دې کې چلیږي. بس ما خو کرې نه زه خو منډه کې له مودل ته جوړ کو.
د سرو باټنګنو نه علاوه نور موسمي سبزیان هم ارزان شوی او عمومي ولس وای سبزیان کله هر وږي ارزان وي خو ګټه هغه ته ده. اجاز خان هم د باټنګنو خستو لپاره راغلی او هغه وویل
بل کال خو ګرانو او دی ول ارزان په کوسو کې نه پراتی دا وګړه کنه زه په دې پراتی دیو. یاره ټماټر موږ ډیر زیات ټوډ پارسه کې استعمالو پورجو کې واخه ماخه کې چخړې نه مخړې نه اوره کې استعمالو.
د شوقدر په لوی د سبزی او د میوه په منډي کې اړتي شانواز خان نه مې د باټنګړو د لږ قیمت په اړه پوښتل نو هغه وویل
خو اثر د معمولی کوم ورځي کې دی، خو مطلب غټ تجارتي لپاره نه ورځي، خو مال له خپل مال پاس کوي ورځي زمو خو سپک کاری لا سودا کې مایلا ډاکټر مایلا 15 پېته کوي ټیک نه نو پرچوري په گاډو باندې وړو نو په داګه باندې موږ بیا تلارې مونږ ته باندې مونږ ته تقریبا مال له خراب شي نه غمو خپل کاروبار پریدو. مونږ ته مشکل مطلب غټ تجارتي کس ته مشکل نه.
او د شانواز خان په وینا چې سور ورځې وړاندې به د تورخم نصر باټنګن په خبر ته راوړل شو نو هغه به په بیا ګران ولې دا صد د دې سیمه خپل باټنګن زیات شوی دي او بل ته چې د افغانستان لارې هم تر یو پوری تړلی شوی نو ځکه عمومي سبزیانې ارزانه شوی دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
او سم راځي د خبرونی د دې غړی په پای کې د خدایونو ناصر یو ریپورت درته واورو. لا غوړسته بیا تاسو سندره واوري او دا غړی په پای ته ورسیږي او زموږ بل همکار بیا بلی غړی ته تاسو راځي. د بلوچستان جنوب پښتونخوا سنجاوي یو ځوان الله نور خلجی د پښتو او ځینو نورو ژبو په خوانی په زرګونو هغه سندرې یو ځای کړي چې اوس په بازار کې نسته. الان روای د پښتو لومړنۍ سندرې چې ګوهرجان ویلې وه په 1915 کال کې د هند په کلکته کې ریکارډ شوی وه هم ورسره ده. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خدایونو ناصر خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی چې د سایرا پښتون په شاخ په یوه پخوانی سندره پیلې شي.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خیلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري. الانور خیلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندرې یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرې سره سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي، په اماتور کې دي، په راګونو دي. په دې کې فارسی سندرې سره، په دې کې یو څه بلوچي سندرې سره، سکه افغاني بلوچي سندرې دي د افغانستان د ریډیو سټېشن زنه شو سوي دي، هغه بلوچي سندرې په دې کې سره، په دې کې یو څه پښی سندرې سره.
د الانور خیلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدل نه وي د یې سندرې لري. په سندرغاړو کې د میرمن آزاده، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایرا پښتون، ریټا وژمه، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصوص اکثریت د سندرې سیاغه نه په مارکیټ کې سته نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټېشنانو پر شفانو کې سته، مثلا لکه کابل ریډیو دا، یا د روس ریډیو دا، یا د ډیلی ریډیو دا.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو رادیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې رادیو څخه اوریدلې. الانور د کابل رادیو د یوې همدا سې سندرې ذکر کوي.
د کابل رادیو یو رپورت مو اوریدل او مری کټ کړی دا رپورت. نو پاغه کې دوی دا ویل دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګی می سو ټوټه ټوټه، منګی می سو ټوټه ټوټه له استاد سبزلی خان سره ویل ده. نو دوی په خپل رپورت کې دا ویل دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پراته ده.
اس پریم کا تا بانی دن تمام شیطانی دن ساغوارم یادانی دن دادا انادانی دن درزار نشا مانے کوتے درزار نشا مانے کوتے زڑکے میں توتو تے توتے آئے زڑکے
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی، بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پښین او کوټې څخه سره را یو ځای کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کومې یو سره کومه سندره سته او کومه نسته.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
نه nari 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 nai 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 nani nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 la 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 la
دجوان خوز من کم تو محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران انسان لفرختون تپس وکړه دون تپس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران نن پتش کاغذ باندې خرڅی کې خلک څنګه وای څنګه وای څنګه وای څنګه 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 څنګه